رادیو آزادی آغاز کرده اید. رسیدیم به پایان این برنامه. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړی مشی په یوه بل خبرونه کې موز نوریاس نوری هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي وسله والو طالبانو د تیر میلادي کال نیمایي څخه په خپلو لیکو کې ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. په دې اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له یو چارواکي سره مرکه کړې ده. غرض د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یانه وایي چې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلي علت څه دی؟ په دې اړه هم یو تفصیلي راپور درته خپرو. دوونیس پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرېدو ته چمتو دي، خو لومړی اسدالله لودین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. د میدان وردګو ولایت د زندان څخه د چهارشنبې په ورځ 14 تنه زندانیان خوشې شول او د ایران بانکونه د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم یا سویف سره بیرته وصل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیانو او ظلمکیو څخه په جګړو کې ډیره ګټه اخیستل شوې ده.
د دولت مخالفین د هغه جنگي موادو په انتقال کې، د جنگي موادو په ځای کولو کې، انتهایي عملیاتو کې، حتی په بعض مواردو کې استخباراتي مقاصد په خاطر باندې د کوچنیانو څخه استفاده کوي.
تر دې یو ورځ مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې وسلوالو طالبانو تیر میلادي کال په عملیاتو او د ماینونو د کرلو لپاره له ماشومانو ډیره استفاده کړې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې ویل شوي دي چې طالبانو له 1400 تر 1800 کلونو پورې ماشومان د جګړو لیکو ته جذب کړي دي. د میدان وردګ ولایت له زندان څخه د چهارشنبې په ورځ 14 تنه خوشې شول. د میدان وردګ ولی حیات الله حیات د دې بندیانو د خوشې کېدو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل:
د رئیس جمهور د 28 حکم په اساس باندې خوښ یم چې 14 تنه د منګه خویندې او ورونه، چې د هغې نه 11 تنه نارینه او 3 د منګه خویندې دي، د میدان وردګو د محبس نه د کورونو په لور باندې ځي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر او میلاد نبی په مناسبت یو شمیر بندیان بخښلی وو. د افغانستان د خپلواک رسنیو د ملاتړ اداره یانه وایي چې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستان وتلې دي. د نوې ادارې رئیس مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې له هیواده د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو تګ ته اندېښنه لري. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 200,000 ډیر افغانان اروپا ته تللي دي او د پناه اخیستو درخواستونه یې ورکړي دي. تاکل شوی دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د اتروالۍ په پیل کې خپل لومړنۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره وکړي. دا لوبه په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هانګ کانګ ټیمونه برخه پکې اخلي. د آسیا د کرکټ د جام دا لوبه به د مارچ په 16 پای ته ورسیږي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د ایران بانکونه د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم یا سویف سره بیرته وصل شول. په دې توګه ایران د 4 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره کولای شي بهر ته پیسې انتقال کړي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په چوکاټ کې پر ایران د لویدیز لګول شوي بندیزونه لرې شول. په دغه نوي اقدام سره د ایران مرکزي بانک او 15 نور بانکونه د فبروري له 14 راهیسې له سویفت سیستم سره بیرته وصل شوي دي. پر بانکونو بهر ته د پیسو د انتقال په برخه کې محدودیتونه له اټومي موافقې وروسته پر یوې سیاسي مسالې بدله شوې وه او محافظه کاره انتقاد کوونکو پر دغې موافقې چې د ولسمشر حسن روحاني په نوښت رامنځته شوې انتقاد کړی و چې په نتیجه کې هغه امتیازات نه دي ترلاسه شوي چې تمه یې کېده. د رویټرز د راپور لمخې پر ایران د 2012 کال د لګول شوو بندیزونو له امله اروپا ته د تیلو د لیږد د بیرته پیلېدو پروسه هم ټکنۍ شوې وه. چارواکو د هغو بانکونو نومونه نه دي اخیستي چې له سویفت سره بیرته نښلول شوي، خو د ایران رسنیو ویلي چې د ایران لوی بانک ملي هم پکې شامل دی. په بلجیم کې د سویفت د سیستم مدیر او اونور اوزان وویل چې دغه شبکه تر اوسه د نورو بانکونو پر نښلولو کار کوي. د ایران د سپای بازاران انقلاب ګارد سره تړلي بانکونه تر اوسه د امریکا تر بندیزونو لاندې دي او ورسره پر معاملو بندیز لګول شوی دی. د امریکا پوځ وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نغدو پیسو د ساتلو پر ځایونو د امریکا پر مشرۍ هوایي بریدونو دې ډلې ته په سلګونو میلیونه ډالره تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د دې ډلې د نغدو پیسو د ساتلو او د تیلو د صادرولو پر ځایونو پر هوایي بریدونو سره د داعش مالي سرچینې له منځه یوسي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې پر داعش د بندیزونو له امله چې بانکونو ته لاسرسی نه لري دا ډله اوس تر ډیره د نغدو پیسو ساتلو ته اړ ایستل شوې ده. یو امریکایي چارواکي وویل چې د دې ډلې مالي سرچینې کمې شوي او یو ثبوت یې دا دی چې په وروستیو کې د خپلو وسلوالو معاشونه نیمایي کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د سوریې مرکز دمشق ته نږدې د معظمیه الشام محاصره شوې سیمې ته د مرستو نه لارې ورسېدې. د سوریې د سرې میاشتې د چهارشنبې په ورځ د دغو مرستو د رسېدو خبر له لویدیځو رسنیو سره شریک کړ. د سوریې حکومت د سې شنبې په ورځ موافقه وکړه چې مرستندویه ټولنې کولی شي چې په سوریه کې اووه محاصره شوو سیمو ته مواد انتقال کړي، خو په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ د برخې مسؤول یعقوب الحلو تېره ورځ د سوریې په مزایا ښار کې رویټرز اجانس ته وویل
لابد ان يرفع الحصار في سوريا في كل المناطق
دایوی محاصره باید سوریه په ټولو سیمو کې ختم شي، ځکه چې ملکیان تر محاصره لاندې ژوند کوي او زوريږي. د ملګرو ملتونو د مرستو نږدې سل ډکې لارې د چهارشنبې په ورځ له دمشق څخه د سوریه نورو سیمو ته روانه شوې. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د بغداد په لویدیځ کې یو پوځي هلیکوپټر رانسکوره کړې چې دوه عمله او د وسلوالو ځواکونو یو غړی یې وژلی دی. د بیل په نوم دغه هلیکوپټر پرون د داعش تر کنټرول لاندې د فالوجه په جنوب کې رالوېدلې ده. تر دې یوه ورځ مخکې یو ام آی ولس پوځي هلیکوپټر د بغداد په جنوب کې رالوېدلی و چې ټول نهه عمله یې وژل شوي وو. عراقي چارواکي وایي علت تخنیکي ستونزه بللې ده. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان له ماسکاو څخه د لیدنې پر مهال د روسیې او اروپا د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. اوربان د چهارشنبې په ورځ له ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دای هڅې کوي تر څو د روسیې او اروپا ترمنځ اړیکې عادي شي. نوموړي زیاته کړه چې دا ښه اړیکې د هنګری په ګټه دي. دغه دواړه مشران ښه روابط لري او هنګری تر اوسه هم د اوکراین پر سر پر روسیې د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو لپاره هڅې کړې دي. اوربان د روسیې ولسمشر ته وویل کله چې د دې بندیزونو وخت پوره شي نو اروپایي ټولنه نه به یې په اتومات ډول تمدید نه کړي. پر روسیې د لګول شوو بندیزونو وخت د جولای په وروستیو کې پای ته رسیږي. اروپایي ټولنې روسیې ته وړاندیز کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د سولې تړون پلی کړي تر څو بندیزونه لرې شي، خو ولادیمیر پوتین تېره ورځ وویل چې د دې تړون د تطبیق واک له اوکراین سره دی. د خبرونو پای.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړي به هم د خبرونه واورې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوری چې د بشری حقوقو د څار سازمان وای وسلوالو طالبانو د تیر میلادي کال نیمایي څخه په خپل لیکو کې د ماشومان شمیر ډیر کړی دی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای په جګړه کې ماشومان هر راز استفاده د منلو نه ده او هغه له کورنیو او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
دا د ټولو هغو قوانینو یعنې جنواکه ماسومونه د بشر دوستانه قوانین د افغانو نړیوال کنوانسیون د حقوقو نړیوال کنوانسیون هم د هغې خلافورزي ده.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نی وای چې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلې دي. ولې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان له افغانستانه وځي؟
پس از اینکه گمان زنی های مبنی بر باز شدن مرز های اروپا برای مهاجرین افغان، سوری و عراقی به افغانستان شایع شد، خبرنگاران افغانستان را ترک گفتند.
دغه راز پرون په افغانستان کې د پنځم ستون یا د نظام ضد کړی په نوم دی نوې ډلې خبره مطرح شو چې د افغانستان د راډیو ټلویزیونونو د اتحادیې په وینا هڅه کوي په دې هیواد کې 14 کلنې د رسنیو په برخه کې لاسته راوړنې له منځه یوسي. په دې اړه هم تفصیلي راپور لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل د افغاني دودیزو خوړو دندکی او غوربندۍ شولې په اړه تحقیقات کړي.
دندکی وریځې غټي وریځې چې ورته وایي دا په میو کې می ور قسم ته څوک ورته ماش وایي دا می ډېرې ورځ شي نو دا بیا اور لاندې کوي ترې شي.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي وسلوالو طالبانو د 2015 میلادي کال له نیمایي څخه په خپلو محاربوي لیکو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. د دغه سازمان یوه نوې څیړنه ښیي چې طالبان ماشومانو ته بېلابېلې پوځي روزنې ورکوي او د ماینونو جوړولو او ځای په ځای کولو په ګډون په مختلفو پوځي عملیاتو کې په کار ګماري. د سرتیرو په توګه د ماشومانو استخدام د نړیوالو قوانینو او هم له کورنیو قوانینو له مخې منع ده او د نړیوالو قوانینو په اساس هغه جنګي جرمونه بلل کیږي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په تړاو په تازه راپور کې په کندوز ولایت کې د طالبانو چلند ته اشاره کړې چې تر ډېره له مدرسو او اسلامي ښوونځیو څخه د ماشومانو د پوځي روزنتون په توګه کار اخلي. په دې موندنه کې د روزل کېدونکو ماشومانو عمرونه له 14 تر 18 کلونو پورې یاد سوي دي چې ډېری یې په پوځي عملیاتو کې استخدامېږي. په دې څېړنه کې د هغو 14 ماشومانو له خپلوانو سره مرکې سوي چې تېر کال د پوځیانو په توګه ګمارل سوي دي. د دغو کسانو ادعاوې بیا له مدني فعالانو، سیاسي شنونکو او ملګرو ملتونو سره تحلیل سوي دي. تر دې وړاندې طالبانو په پوځي لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې هغه کسان ګمري چې ذهني او فزیکي بلوغ ته رسیدلي وي. د بشري حقونو د څار سازمان د موندنو پر اساس له 2012 کال راهیسې په کندوز او د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې مدرسې فعالې دي. دوی وایي تر دې وړاندې طالب قمندانانو ماشومان د پوځي روزنې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لیږل، خو سره له دې چې اوس هم هغه روزنې دوام لري، د شنونکو او ځایي اوسیدونکو په خبره طالبانو په کندوز کې د لږ تر لږه دریو ولسوالیو په نیولو سره اوس دغه پوځي روزنه په سیمه ییزه کچه پیل کړې ده. د افغانستان په برخه کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یوه لوړ پوړې مشره پاتریشیا ګوسمن وایي چې طالبان باید ژر تر ژره دغه کار بند کړي او حتی هغه ماشومان هم له خپلو لیکو بیرته وباسي چې ادعا کېږي په خپله خوښه ورغلي دي. بلخوا افغان حکومت هم له ورته انتقادونو سره مخامخ دی. افغانستان په تېره بیا افغان ځواکونه په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو په هغه بدنامه لیست کې شامل سو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تر قانوني سن کم عمر ماشومان جذبوي، خو افغان حکومت دغه ادعاوې ناسمې بولي او پر ملګرو ملتونو یې ږغ کړی چې افغان ځواکونه له دې لسته وباسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې په جګړو کې د ماشومانو له کارونې ډډه وکړي. ویل کېږي طالبان له دې کبله ماشومان استخداموي چې په اسانۍ سره جګړې ته تشویق کېږي او بل دا چې دوی لا په دغه عمر کې د کورنۍ په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه احساسوي او د خطرناکه کارونو منلو ته حاضرېږي. د دې کار یو بل دلیل بېوزلي هم ښودل سوې ده. د طالبانو مدرسو ته تر ډېره د بېوزلو کورنیو ماشومان جذبېږي او هغوی ته یې لګښتونه، خواړه او کالي ورکول کېږي او په ځینو مواردو کې مدرسو ته د ماشومانو د تګ په بدل کې کورنیو ته پیسې هم ورکول کېږي. د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر اساس چې افغانستان هم غړیتوب لري، په پوځي چارو کې د ماشومانو استخدام جنګي جرم دی او هر هغه څوک یا لوری چې د دې کار په تنظیم، همکاري یا ترسره کولو کې شکیل وي باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي.
د بشري حقونو د څار ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چې طالبانو د عملیاتو لپاره او د ماینونو د کرلو لپاره ماشومان استخدام کړي دي. د راپور له مخې د دې ماشومانو عمرونه 14 او 18 کلونو ترمنځ دي. د بشري حقونو د دې نړیوال سازمان د ادعا په اړه احمد شیبر د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او لومړی په دې اړه د دوی د کمیسیون د عکس العمل پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلي بیدار په ځواب کې وویل
په 2015 کال کې حداقل په بدخشان ولایت کې کله چې جنګ و او د کندوز په ولایت کې د اطفالو نه استفاده لیدل شوې ده. دا د دې معنا لري چې د دولت مخالفین د هغه جنګي موادو په انتقال کې، د جنګي موادو په ځای په ځای کولو کې، انتحاري عملیاتو کې، حتی په بعضو مواردو کې استخباراتي مقاصدو په خاطر باندې د کوچنیانو څخه استفاده کوي او دا د ټولو هغو قوانینو، عملي قوانینو، عام نړیوالو قوانینو یعنی جنیوا کنوانسون و بشر دوستانه قوانین د اطفال و نړیوال کنوانسون د خون نړیوال کنوانسون هم د هغې خلاف ورزي ده. او یو کال مخکې په افغانستان کې د اطفالو نه د نه استفادې د په نظامي فعالیتونو کې یو قانون هم تصویب شوی ده د هغې خلاف ورزي هم ده او موږ دغه استفاده مردوده ګڼو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کوم مشخص ارقام لري چې د طالبانو لیکو ته څومره ماشومان په 2015 کال کې جذب شوي دي؟
دا همیشه ډېر په تغییر کې و، ولې په مشخصه توګه باندې په 2015 کال کې د دې استفادې ارقام زیات شوي دي چې کېدای شي مختلف عوامل ولري چې ولې د اطفالو استفاده کېږي. داسې دقیق ارقام په لاس کې نه لرم.
کله ناکله په جګړو کې چې له ماشومانو نه استفاده کېږي سه په جګړې کې له هغوی نه برخه واخیستل شي، یو علت دا وي چې مرګ ژوبله د وسلوالو په منځ کې زیاتی شي. آیا د طالبانو په منځ کې چې ماشومان جذب کړي دي دا علت کېدای شي؟
زه فکر کوم علتونه ډېر مختلف دي. یو علت همدا کېدای شي چې هغوی د سربازانو د فوجیانو په نیولو کې د غټانو سره مشکل لري او په واړه سره کې د اقل دیو منطقو فکری روش دری و دغل برابر نیل چی دینا ممانعتو کی پا سهولت سره کدایشی چی دیال بجاز دیو پا بایس کلوشی دو هم د کورانوی د فقر نه او د فقر ده کچی پنازای که نگولو سره هم سلا سلا دستی که چی مورده خلا عزیز میدی تا خلا اقوال ورکی دیو دفع دیو مطا و دروزی دی پر اقوال خاطر بارنی تو در این مقام که دا خبرم دا چی والدین کورانوی یو د دینی تعلیم لپاره ولېږي مدرسو لپاره او تاسو سره شاید ته د دینی تعلیم په خوا کې نظامي تعلیم ورته ورکول کېږي او په ځینو حملاتو کې د جنګونو لپاره د دغه مقاصد لپاره د دین استفاده کوي.
طالبانو په خپله دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې ماشومان خپلو لیکو ته نه جذبوو، خو لکه څرنګه چې د بشري حقونو د څار سازمان او ستاسو کمیسیون هم دا خبره تاییدوي چې دوی جذبوي، څرنګه کېدای شي چې د دې مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم اول والدین ته پکار دی چې خپل اولادونه د داسې مقاصدو لپاره په نږدې د تدریسي تعلیم لپاره هم جذبات ورکوي. دغه مدارس ته ډېر نږدې وي چې همیشه یې ترنه مراقبت وکولی شي چې ویګوري د یو کوم تعلیماتو باندې اخته دي او که دوی د لرې دي لپاره په ځانګړې توګه باندې د ډیورنډ د خط نه اخوا مراکزو ته لیږي، نو هلته بیا دغه والدین نه شي کولی د وزارت وکړي چې دوی کوم تعلیمات ګوري او سره سم او د فقر د کچې دپاره هم دولت باید ګامونه ونیسي چې خلکو او د کورنیو اقتصاد دومره تقویه شي چې خپل اولاد سړی خلک دغسې نظامي فعالیتونو ته اماده نه کړي او د دوی په لاس کې ورنه کړي. نو دغه دیني تعلیماتو په دې اعتبار ډېر مهم دي چې خلکو ته ورکړل شي، دا چې په صدر اسلام کې په زوات و خو اطفال به هېڅکله په جنګ نه استعمالېدل.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدار سره د بشري حقونو د څار ډلې د وروستي راپور په اړه مرکه و چې ویلي دي طالبانو د عملیاتو لپاره تیر میلادي کال له ماشومانو څخه د ماینونو د کرلو لپاره ډېره استفاده کړې ده.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میم
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
در دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام وار دی او په دې پروګرام کې په افغانستان کې د روانو هڅو پر مسلې خبرې کیږي. په تیره بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د تشکیل او د چې افغان ولسمشر ویلی دی چې د دې شورا لپاره نوی مشرتابه ټاکي، هغه په داسې وخت کې چې په پام کې د راتلونکو اونۍ بیا د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غونډه په کابل کې جوړه شي. دا کمیټه هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو تر منځ د مخبرو لپاره د لارې و نقشه برابره کړي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو یې مطرح کړئ. ازادۍ راډیو هره ورځ اوري د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو.
د پنځم ستون یا د نظام ضد کړی په نوم خبره پرون د افغانستان د راډیو تلویزیونونو اتحادیې بیا راپورته کړه. د اتحادیې وویل چې دا ډله هڅې کوي په رسنیو کې د تېرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په رسنیو کې د پنځم ستون خبره نه مني، خو وایي له سیمه ییزو تلویزیونونو څخه د ملاتړ طرحه یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولې ده. تفصیل د اجمل تورمن پر راپور کې.
که څه هم په تیرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو اوس په رسنیو کې د پنځم ستون او د نظام ضد د ځینو کړیو د فعالیت خبره کیږي. د افغانستان د راډیو تلویزیونونو ټولنه د امنیتي ګواښونو د رسنیو په خپرنیزو چارو کې مداخله او په ځینو سیمو کې د سیمه ییزو تلویزیونونو د فعالیت د بندېدو تر څنګ په رسنیو کې د پنځم ستون فعالیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د راډیو تلویزیونونو د ټولنې مشر کومایل میرشاد بیک د چهارشنبې په ورځ کابل کې وی خبري غونډې ته وویل پنځم ستون هڅه کوي چې د مطبوعاتو برخه کې د افغانستان څوارلس کلنې لاسته راوړنې له منځه یوسي.
دی وایي د حکومت په قول نظام کې دننه ستون پنځم موجود لري. د رسنیو په منځ کې هم دا ستون پنځم شته. ځینې مافیایي کړۍ او هغه کسان چې هیڅ د رسنیو په برخه کې تجربه نه لري غواړي رسنۍ ډیجیټلي کړي، چې دا د افغانستان له رسنیو سره لویه جفا ده.
له دې وړاندې هم د افغانستان په نظام کې د پنځم ستون د فعالیت په اړه ویل شوي وو. کارپوهان د پنځم ستون کلمه هغو کړیو پورې تړي چې په نظام کې دننه کار کوي، خو د نظام له منځه د نظام تخریب هم کوي چې فعالیت یې تر نورو ډلو خطرناک او د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د راډیو تلویزیونونو ټولنه وایي چې د افغانستان تلویزیونونه له جدي ستونزو سره مخامخ دي او حکومت باید په دې برخه کې پام وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په رسنیو کې د پنځم ستون د فعالیت په اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د افغانستان له تلویزیونونو خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیالی سید مژگان مصطفوي د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له تلویزیونونو څخه د ملاتړ طرحه یې ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږلې ده.
میرمن مصطفی وایي د ولسمشر له دویم راسیال سره مې چې کومه ناسته درلوده ټول موضوعات مې ورسره مطرح کړل. هغه هم له سیمه ییزو رسنیو ملاتړ وکړ. زه هیله من یم چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته شي. د افغان حکومت مهمه لاسته راوړنه رسنۍ دي، او که موږ په دې ونه توانیږو چې ترې ملاتړ وکړو رسنۍ به له جدي ستونزو سره مخامخ شي.
اوس مهال لسګونه تلویزیونونه په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې ځینو یې په دې وروستیو کې د مالي ستونزو له کبله خپلې چارې درولې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د رسنیو له مشرانو سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې وه چې له رسنیو څخه د ملاتړ په برخه کې به خپلې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
به همدې رسنیو په موضوع کې تم کېږو. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانې وایي په 2015 میلادي کال کې لږ تر لږه د مطبوعاتو 2500 کارکوونکي او دغه راز خبریالان له څلورو سترو ولایتونو کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار تښتېدلي دي. د ادارې مشر مجیب خلوتګر په باور زیات خبریالان د امنیت د خرابوالي په راتلونکي دینه باور او اقتصادي ستونزو له امله تېښتې ته مجبورېږي. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالی او د راتلونکي په اړه د خلکو بې باوري د دې سبب سوی چې یو شمېر ژورنالیستان له دې هېواده تېښتې ته مخه کړي. په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د څارنې اداره نای وایي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان له څلورو ولایتونو څه باندې 2500 تنه خبریالان او د مطبوعاتو نور کارکوونکي تښتېدلي دي. په دې کې تر 10% زیاتې ښځې دي. د نای مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې شایي رښتینی ارقام تر دې زیات وي.
یک تعداد خبرنگارا به شکل گروهی بیشترین گروه هاشون 21 نفری بود و کمترین 3 نفر بودند، ولی به شکل انفرادی هم متاسفانه تعداد خبرنگارا رفت. مؤخرین معلومات ما نشان میده که 3 خبرنگار دیروز صبح متاسفانه از کابل به صوب اروپا حرکت کردند، شاید امروز از ایران گذشته باشند.
پخوانی خبریال او د تلویزیون کارکونکی زکیه غیاسی په اروپا کې د زده کړې لپاره میشته ده. دا وایي افغانستان ته بیرته ستنیږي او ټینګ عزم لري، خو په افغانستان کې موجود شرایط د چندان خوشبینۍ وړ نه دي. د ازادي راډیو سره په مرکه کې د هغو څو ستونزو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کار پر مهال دا او دې ته ورته خبریالانی ورسره مخامخ وي.
ولا د ما لپاره خپل ډیر زیات مشکلات و، مثلا خپل کلیوالو د خلکو مثلا نور خلکو ډیر خلکو د خوخوانه ماته د سه په خسترګنه کته کې د چیز په ژورنالیست په دفتر په موټر کې اتا چرته لمه په کوڅه کې خلکو به خنه نظر نه راته کتل، نو د مجبوریت پر اساس باندې هغه مجبور و چې خپل دند ته دوام ورکړم، نو مشکلات ډیر زیات و، د مخ پر وړاندې مشکلات زیات و، نو اوس کې اوس واسه رسیدلې وای د چا خبره د کده شي د وژلو لپاره هم صرفانه وای کړی، اوس مشکلات درې چې امنیتي وخت امنیتي وته لکه اوس په خورونه کې امنیتي وزن به خوراست تر بل خراب شوی دا کېږي، نو غوې چې مخ یو به سلا کسان یو نن ورځ د مونږه طاله باندې پټونه کې نظریات هم غلط خبره شوی دي، نو کېدای شي د مونږه وجل ورته ډیر آسان وي.
زکی غیاسی د یو ماشوم مور ده او افغانستان ته د تګ پړه باید پریکړه وکړي. افغانستان ته د ستنېدو لپاره د دې پریکړه به د دې د راتلونکي او د دې د کورنۍ د راتلونکي د څرنګوالي پر اساس وي. مجاهد سنگریار یو بل خبریال دی چې له افغانستانه د انسانانو له قاچاقونکو سره تر اروپا رسیدلی او لږ تر لږه دا ډاډ لري چې ژوند یې د وسلوالو کسانو لخوا له خطر سره نه دی مخامخ. مجاهد سنگریار وایي د ده لپاره دا ډیره سخته وه چې د خپلو پنځو ماشومانو د پرېښودو پریکړه وکړي او خپله کورنۍ په ننګرهار کې پرېږدي، خو بل انتخاب یې نه درلود. دی وایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره په جنګ کې دی.
کوم ځای کې چې ما تخصیص ګلار سره د پلیټ سره د ځانته په اړه د پروژې څخه په کان کې یو وکیل فساد او تاسو ته پاتیا ده چې موږ په کان کې دی او یو والی او د وزیر په شمول باندې دا وی فساد او دا کوم ځای ما یو ډول نه مانه شو نو ما ته هم په ټلیفون باندې او هم په د نفر پر اړیکل باندې ما ته دا سب ځای نه راکړل شوی چې کته او لازم ته یو مالي ډوري واره خپل ځان دی واره مزه شي په ما او چې یو د پدارم ټول دی ټول دی کومه څه نه شي په فضل الله ما او
دا ژورنالیستانو د املاتر نړیواله اداره چې مخری په نیویارک کې دی وایي چې دوی کڅه هم دقیق ارقام نه لري چې څومره کسان به په 2015 میلادي کال کې له افغانستانه تښتیدلی وي، خو دوی ګوري چې په دوامدار ډول له افغانستانه د زیاتو خبریالانو د تښتي خبرونه خبريږي او په دې اړه به دوسیه چې دوی ته ورسیږي د زیاتېدو په حال کې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ په دې نړیواله اداره کې د آسیا د چارو مسؤل رابرټ ډیټس آزادی رادیو ته په یو ایمیل کې وویل چې له افغانستانه د خبریالانو د تیښتې ستونزه ډیر ښه حل نه لري. د دې سپوینه د ژورنالیستانو د ملاتړ د غنړیواله اداره نه غواړي چې له افغانستانه د خبریالانو تګ او د مطبوعاتو د کارکونکو د تیښتې مسله زیاته سي، نو له دې امله له هغوی سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای او یوازې کولای شي چې په خپل په افغانستان کې د امنیت لپاره مرسته ورسره وکړي. په پټیټ سویل موږ غواړو چې خبریالان په افغانستان کې د خطر لسمی په هر وی خو نه غواړو چې دا خبریالان له افغانستانه وتښتي. پټیټ سویل دا ستونزه شحال نه لري. ګنشمیر افغان خبریالان د دېڅ له دې نظر سره موافق دي. دوی وایي په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې په وضعیت کې د بیساري شوالي امکانات ډیر نازک دي او ستونزې د زیاتېدو په حال کې دي. د مجیب خلوتګر په وینا د امنیت خرابوالی هغه اساسي دلیل دی چې پر اساس یې د افغانستان ځوانان او د مطبوعاتو کارکونکي د تښتې په حال کې دي.
یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی و مردم سالاری همان داشتن آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در یک کشور است.
شغلی خلوتگر لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل موږ په تیرې ونی ملسیزه کې په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو په مرسته د دموکراسي لپاره یو لوړ ژغ پورته کړی وو، خو کله چې موږ د مطبوعاتو تکړه کارکونکو تښتي دا ژغ کمزورې کېدلای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تورجان د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي زما نظر دا دی چې له طالبانو سره سوله ډیره ښه ده، نه جنګ، په جګړې باندې قراري نشي راتلی. حکمت حماس د هلمند له نادری ولسوالۍ څخه لیکي سوله باید له افغاني طالبانو سره وشي، پنجابیان او نور بهرني طالبان باید په جنگ وځپل شي. عبدالرحمن له کندهار لیکي کړي سولې خبرې تر اوس مهال قوي شي او نظام هم دغه شان او نظامی هم دغه شان روان حالت روان وي، ان شاء الله نتیجه به ښه وي. محمد یاسر خطیب له فراه څخه لیکي نظر میداله چې په زور باندې هیڅ کله سوله نشي راتلی. دا استاسو تو پیغامونه چې د افغان بیسی ماتی سوات لشمیری لاری مراسته ولی ول تاسو نه وحی لکو چه پیغامونه لند ولی که او واضح ولی که چه منگو که ولی شو در تا درست ای اول ولو لتاسو طولو مننه د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دا ځل مو د ژوند په شیبو کې د افغاني دودیزو خوړو ډنډکي او غوربندۍ شولې په اړه څېړنه کړې ده
ډنډکۍ وریجې غټې وریجې چې ورته وایي دا په مویو کې مۍ یو قسم ته څوک ورته ماش وایي دا مۍ ډېرې ورځ شي نو دا بیا اور لاندې کوي ترې
خو اوس اتنیمې بجې دي یو ځل بیا اسدالالدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ریساد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده د افغانستان د خپلواک رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د اتروالۍ په پیل کې خپله لومړنۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره وکړي د ایران بانکونه د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول د امریکا پوځ وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د نغدو پیسو د ساتلو پر ځایونو د امریکا پر مشرۍ هوایي بریدونو دې ډلې ته په سلګونه میلیونه ډالره تاوان رسولی دی د سوریې مرکز دمشق ته نږدې د معظمې الشام محاصره شوې سیمې ته د مرستو نهې لارې ورسېدې عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې داعش وسلوالو د بغداد په لویدیځ کې یو پوځي هلیکوپټر رانسکور کړی چې دوه عمله او د وسلوالو ځواکونو یو غړی پکې وژل شوي دي او د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان له مسکو څخه د لیدنې پر مهال د روسیا او اروپا د ښو اړیکو غوښتنه وکړه
له اسدالالدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساتنې د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو .org یا .com دغه راز د ازادي راډیو خپرونې د ویبپاڼې له لارې هم صاف یا وازي اورېدلی شي ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف او وازي اورېدلی شي د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي په ترکیه کې د وروستیو ناامنیو له حاله مو خبرو د ترکیې په مرکز انقره کې موټر بم چاودنې 28 تنه ووژل او تر شپېتو ډېرې ټپیان کړل د پېښې تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یوه مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل د ترکیې د سر اعظم مرستیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړی دي نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي
ortaya kimlerin olduğu ortaya çıkarılacaktır.
Da Türkiye hükümet bir rasını yo bandi sola gava, so da vajal şubyo au tepi şubyo kasan va aksuna o filmuna va nekli. Türkiye çarvaku uveil, ki da yao teröristi brid day. Po Ankara kila çavdane vrusta da Türkiye sarjasam Ahmet Davud Uğlu, ki takil şubyo va da maşam khuata Broksel tavlarşi, khpil sefer vazan dawa, au la amniyeti çarvaku sarayi yo birani gonda jorda kira. بروکسل ته د ترکیه د سر اعظم د سفر لغوه کېدو سره هغه غونډه هم څرګندې شوه چې پکې د 1200 اروپایي هیوادو مشانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تک پر ستونزو خبرې پکې کولې په ترکیه کې په روسیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتی تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یو چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یو ځانمرګ برید کې د جرمني یو لسکر سندویان وژل شول د دې بریدونو مسول داعش وګڼل شو او لدی چاودنو پرته د ترکیه په جنوب کې د دوو چاودنو مسول کوردی بیلتون غشتون کې یاد شول. ترکی چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استنبول او انقره کې چاودنې وکړي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational
organizations. La America.
La reaction from the country.
Ye hukumat zimmedari kitni load shedding ho rahi hai, barf nahi mil rahi gharon mein.
Kyosa sabhi
Iran. La Asia tar Australia.
Beer.
The
Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kai.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسی او بشری حقوق وی بلی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 په روښانه او واضح اورېدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډېر مننه. اصلا دی که شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قید شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې واړه ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه هو د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډېره مننه. احمد زی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دی د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نیسي دی په دې باندې وپوهېږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولی. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته ووایي چې شخص چې نیسي ورته دلیل ووایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولی دی. بل د غیر قانوني د نیونو نه دی باید مسؤلیت ولري. دی یعنی د نیونه باید په هغه مواردو کې چې د قانون تجویز وي باید ونیول شي. یعنی په خپل سر هغه مواردو کې چې د په مورد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بېګناه کس نیول کېږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بېګناه کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی کچیر یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوانه یا د امنیت لخوانه باید دغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بنان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کیږي کشفی ارگان نه که پولیسی کسان والی دا مکلفیت لیدی چه کورنه پا گیدن که که ایدی بخاطر چه پا کورنه که اغا آرامش دی کورنه لمن زدی لی نیوی که چه دی او کس دی او کورنه او غره دی پولیس لی خوانه نیمیل که گید یا امنیت لی خوانه مکلفیت دی پولیس او دی سان والی پا مجموع که در طول و کشفی ارگان و اغا دن داده دا چه باید دقی کورنه پا گیدن که که پولیس او سنوالی مکلفیت لري چې د دې هغه ټول خبري واوري، د دې دلایل واوري، د دې هغه یعنی د ته د زمينه مسايده شي چې دغه په آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې باندې ولې چې دی سکوت کی اسناد وړاندې کی د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی. مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او ده په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن په یو بل ولایت کې او چا سره وی په یو رسمي دند کې وي. د تداسې مینه مسایده شي چې باید دی ثابت کی چې دی په دغه ورسې چې دغه جرمی پیښه شوی دی استن په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و دی. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایده چې دی د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه موجودیت من سره نشي کومه ایران شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخت نه بند دا ووري د سکوت د استفادې نه حقوقي. یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی او کیه بیان وکړي. ا ته سره چې د پولیس له خوانه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي دای حق لري چې د پولیس او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج ژبه سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دری باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس ته کشفی ارګان ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د وینه د شوبونه یعنی پاره شی وو کې چې دای نیول کیږي د مغز وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکم باندې محکومي کې دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخر پولیس بیا سپاري سنوالي ته سنوالي تحقیق کوي په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د دې شخص محکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی عنایت لري قاضی وسره شخصی عنایت لري دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړ د وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په ضرر عمل کوي دای کواشی چې حق دې لري چې دا رات دې په خاطر کله چې قضایی جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایی تورن کس نه وای چې ته په دغه ترکیب د آیت قضایی او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اون لري د قضایی آیت تبدیلیږي دوسه بل قضایی آیت ورکول کیږي دې په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. احمد زی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کس تور کړي هغه رعایت شوي دي؟
که داسې مقایسه وي ووایي چې په اوسني شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه د شپږ اوو کالو مخکې نه که موږ مقایسه کړو، داسې په مقایسوي توګه بې د شکه تر یو حده پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سمون لري. اوس هغه سرغړونې چې په هغه پیمانه چې پخوا وي اوس نشته. ولی اوسم د مشخصو عواملو په بنا له کچې د اداري فساد د شتون له امله، د کادري معقول د سیاست نشتون له امله، د قانون د نه واکمنۍ له امله، د امنیت نشتون له امله اوسم په منګه ستونزې وینو. لکه په ډېرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي، لکه د غزنی، لکه د اورزګان، لکه د نورستان، لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده، هلته د دفاع وکیلان نشته. یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیسو ته وخت ټاکلی، باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي. په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي صلاحیت لري تمدیدو سره، او څلور میاشتې هم درېګونکې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه. ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضیان کلونه پېتې شوي دي، ولی دوی سرنوشت لا ټاکل شوی نه ده. زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه ادارات او کلینې نور هم د افغانستان نافذو قوانینو سره سمون پیدا کړي، تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي، او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلام او مالسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، سلامونه او ښې چارې. تاسو به حتمی د ډنډکی او غوربنده شولې نمونه اوریدلی وي، او ښایي خوړلی مو هم وي. دا د افغانی ټولنې هغه دودیز خواړه دي چې له سلګونو کلونو را په دې خوا په افغانی ټولنه کې رواج لري او د یوې ځانګړې جغرافیې پورې اړیکه پیدا کوي. ډنډکې د لوی پکتیا اړوند سیمو کې دودیز خواړه او غوربندې شوله د پروان ولایت د غوربند سیمې پورې اړوند خواړه دي چې په افغاني ټولنه کې ځانګړې شهرت موندلی دی. موږ نننۍ خبرونه همدغه دوو ځانګړیو دودونو ته ځانګړې کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، د نړۍ ټولې سیمې د ځانګړو دودونو ترڅنګ ځانګړي دودیز خواړه لري چې دا خواړه بیا د هغې سیمې په نوم او یا هغه سیمه د دغو خوړو په نوم د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. ډنډکی چې د لویې پکتیا اړوند سیمو دودیز خواړه دي، دا مهال د هېواد په بېلابېلو سیمو کې خلک ترې استفاده کوي او هڅه کوي چې د یخنۍ په موسم کې ډنډکی جوړ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکي زمرد خان منګل سره مو د ډنډکي په اړه خبرې کړې دي. نوموړی وایي
ډنډکای وریجی غټی وریجی ورته وای دا پومویو کې مې ورکسم دا څوک ورته ماش وای دا مې ډیر ورچی نو دا بیا ورلاند کې ترې خو وخټی خو جو شو کی او بیا دا خپل کلکوالی وخی خپل کلکوالی چوخی بیا دا راوباسي چې کل روي استلې بیا نو یو څو وخت کې دی چې دا توخه مو دا شین پورته شي بیا کینی هغه بیا په مخصوص سمسه باندې موږ ته سمسه وای تاسو ته چمچا وای په دې باندې ایاری جوړی یا پومانس کې حوزه جوړی دا سر ډن جوړی په دې ډن کې مخک وختونو کې البته شما ولیدل دي جام به کې فوده پکې په دې جام کې به قرط او غوړی او دا شانه چور خپل پور کې دا شی په خو دا په یو غټ دی کې مې ځان ته پخېږي یو ورې مې جوش کیږي چون مې ډیر کله کې دی نسبت وریځو ته دا غټ وریځو ته وریځ ځان ته پخېږي بیا چې کله دا وریځ نرماله وخدو مې پخې شي بیا سره یو ځای کیږي بیا په یو دی کاچول کیږي بیا شمشپ کې وهل کیږي او سو سره خ مخلوط شي سره ګډ وډ شي وخت په وخت او باندې مثلا ټیسټ کې سکی یو لګان موږ ورته وایو نه فېګ مته ورته لګان د دې لګان هغه چې تقریبا 15 شپږ کسان د چاپیره کې دی شي کینی په دې کې راوباسي یو څو وخت بریدي سمسي باندې سمایي کله برابر کو د منس کې ډاند ورکې په دې کې کیږي بیا په سره سواد افریقي
د ډنډکی په خول ځانګړی مهارت لري او د خوړو ځانګړی طریقه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکي محمد ظاهر سره مو مرکه کړې د اوریدلو بلنې درکو.
تقریبا 15
کلنی د ډنډکی له څه وخت نه تاسو په منطقه کې دود ده؟
د ډنډکی خو له پخوا نه دود ده په دې منطقه کې، په پکتیا کې، خوست کې، پکتیکا کې، په دغو ولایتو کې لري د پخوا نه دود شوی لري. واسه
پاره لګ معلومات راکړه، له کومو شیانو نه پخیږي؟
سپینې غټې وریجي، مې سرګړېږي، دا ګډې پخیږي، بیا دا ډنډکی ډېر کلک داسې نه وي لکه شوله، دا دومره کلک وي. بیا دا په یو خانک یا په یو ظرف یا په یو کاسه کې یا په لوی لوښي کې دا له دیګینه اچوي. بیا ځینې خلک د قرطو سره خوري، ځینې خلک د چرګ ټینګه شیروا جوړه کړي د غو سره خوري، ځینې خلک بیا د غوړیو سره خوري، ځینې خلک بیا داسې هم شته شیدو سره خوري. شیدو وبره را غریب یا هغه منس کې یو زور جای جوړی، یا پیغه کې د شولیا چی یا قرتا چی یا ټینګ د چرک شیروا چی، کله چې ګوله جوړی بیا په هغه پوري کوي بیا هغه خوري.
دا پخلی خو معمولا د میرمنو کار ده. دوی په خی تاسو څنګه کومه تم دندکای پخکړی؟
نه خو میرمنې چې په خی خو موږ کومک ور سره کو ورته ولاړی ګورو چې دا سخر پخی کی سخر جوړی.
تاسو په کور کې دندکای څومره د کورنۍ د غړو خوښیږي؟
دا نو مزاج ندی طبیعتونه دی د کورنۍ ډیر غړي رنه کوي خوخی
ډیر زفت لنګانه څنګه ردا پیو تاشت کې چول کی
دا مخکې خو دا د لرګي غټ خانکونه ورته ویل دغه کې به خلکو خوړل اوس په غورو کې چې خټه وریزم ګورته وي شغه هم دې ډنډکی ته ورته وریزي د مو سره د وریزو سره به ګډه په خولې بیا همغه تاسو دا وطنی کشری نه دی چې ځین خلک مختلف شیان لپاره استعمالوي. نو دا کشری به په ودو کې دا به ډکرل بیا په خو کې وختل دا به دومره کلک کلل په ګوتو باغه چرا کول را ګرول ډیر په تکلیف به غلی یو کا پریزه را ډوړی جوړول. نو که خلک به خو غړی به ور سره ور کول یا کورت خو به نو دغه شی وچی وریږي به د زین خلک به راتلل دغه کشری باندې به څوک مړی دا غ به تلل ا څوک به نوی راتلل ا بدل ته کې ناستل خو چا بل اسنه منزل چا به نه منزل اکثر الکان باندې به شي مال پو چې کله به خبر شو چې دلته واده ذاتی براغ لاس به نه منزل او ته په کشری باندې کې ناستل ځان به مړ نو یو وخت کله ګوت را کاش کړ په دې کشری کې نو لاس به چې منځل نه و دې کشری یو طرف بل طرف به خل ګردونه پاتې شو نو مخ کې دغه سه زندگی ساده و هغه ورې باندې ډیر خلک راتل لغو بخړل او تلل به وخلاص دی و
د خوست اوسیدونکو زمرد خان منګل به وای چې اکثره وخت ډندکای په ځنګړو مراسمو کې پخېږي او کله کله که د نورو سیمو میلمانه د دوی کور ته راځي نو دوی ورته ډنډکی پخوي. ښاغلی منګل وایي چې د ډنډکی په برابرولو کم مصرف راځي. کله چې ملګرو ته میلمستیا کوي نو ډنډکی ورته پخوي او ملګري هم د همدغو خوړو غوښتنه کوي.
میرمنو ته خو بیخي اسانه وه، ځکه اسانه وه چې که د نور شیان تشریفتي شیان و دا شکلي و دا فیروندي و دا سالات و دا څه شی څه شی کنه په دې باندې ډېر وخت مصرفېږي لګېږي څو کسان پکې بوخت دي، ولې د وریجو دیګ ته یو کس کولی شي چې هغه تیارم کړي او هغه یې برابرم.
دی وایي چې د ډنډکي برابرول یوازې د خوړلو او خوند اخیستلو ګټه نه لري، بلکې دا خواړه یو ډول ځانګړې ټولنیزه ګټه هم لري.
که درته ووایم چې د نورو خوړو په پرتله ما بیخي زیات په دې خوښېږي، هغه اجتماعي خواله چې پکې د ټول یو ځای سره کېني نو ډېر خوبیانې دي. دغه غټ غټ اجتماعګانې کېږي، غټ غټ پروګرامونه کېږي، د دې په خاطر باندې چې څه ستونزې څه مشکلې څه خبرې هغه حل شي، یو د حل لاره پیدا شي. دا د ډنډکي د حلقه یا ګرد چاپېره راتاوېدل او په دې باندې خبرې کول، په دې باندې ځینې موضوعات شریکول، ځینې خبرې فیصله تصمیمونه نیول، دا ډېر بهتر اړخ دی. ډنډکی یو ډېر ښه فرصت دی او ډېره ښه موقع ده د دې دپاره چې خلک حلقه شي سره کښېني، د کورنۍ سره کښېني، بالاخره نږدې څنګ په څنګ سره کښېني، نو په دې کې خبرې کول او په دې کې تصمیمونه، په دې کې بعضې موضوعات چون د نورو حالاتونه چې په نورو حالاتو کې کېږي دلته ډېر اغېزمنتیا ډېری.
15 کلن ملک ګلزمان کوچی وایي چې دوی هم د ډنډکي خوړ ډېر برابر کړي، خو د دوی د پخولو چاره بیا د لوی پکتیا د خلکو سره لږ څه توپیر لري.
د خاورې کټوي وي، د خاورې کټوي دا به زنانه و باندې کړلې وروره، اور به یې ته لاندې کړې، دا پچې او دا ترخې به م ته لاندې کړې برلې، دا به م چې اور کړو ښځه بورجانه دا چمچۍ پکې وښله، بیا به م کورت ورته وسولو، کورت به م وسولو که نه، دا د خاورې دي غمي غوندې تیږه لروب دی، هغه به م وسولولو ساعتي ورجانه، کورت به م ښه ټینګ وباسم، بیا به م د مېږو غوړي په باندې واچول، داسې مړۍ به م تېنه وښله لکه کندو څنګ داسې څوک غونډاری واړي. تا د خدای یو ورځې راولي، تا ته زه پخه کړم نو تا ولا چې وایي دا مامار ورځ راته راکوه.
اوریدونکو، تاسو د ډنډکي په اړه واوریدل. یو بل ډول خواړه چې غوربندې شوله ورته وایي دا لغټو وریجو او یو شمېر نورو موادو برابرېږي. دا چې داسې ډول خواړه دي، د غوربند اوسیدونکی محمد عاطف فقیرزاده یې په اړه وایي.
غوربند ډېر خواړه لري، تر ټولو مشهور یې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او د افغانستان نه بیرون هم چې کتابونه د افغانستان د خوړو په اړه لیکل شوي دي، غوربندې شوله ده چې هلته غوربند کې په ځانګړې بڼه پخېږي، او خصوصا چې کله میلمانه له بهر راځي دا ورته ډېره پخېږي، او تر څنګ یې کورنۍ هم په خاصو ورځو کې دا شوله پخوي، او خاصه شوله ده. په غوربند کې هم د غوربند شولې په نوم یادېږي، او په کابل کې هم هېواد بهر هم ما اورېدلی.
د غوربندۍ او نورې شولې ترمنځ څه توپیر دی؟ د پوښتنه هم راته ښاغلی فقیرزاده ځوابوي.
توپیر ډېر دی. نوره شوله معمولا هغه توکي او مواد، خوراکي مواد چې په غوربندۍ شولې کې سره ترکیب کېږي او ځای کېږي، هغه په نورو شولو کې نشته. معمولا همدا وطنۍ وریجې، وریجو نه ګټه اخیستل کېږي، وطنۍ وریجې ځکه چې دا ډېرې خوږې دي، او تر څنګ یې می ددنه ګټه اخیستل کېږي، او نورې مصالحجاتو نه هم ګټه اخیستل کېږي، لکه سپیرکۍ شوه او ځینې نور شیان هم دي چې بیا په سر یې میا وسه اچول کېږي. معمولا نوره شوله دا شیان نه لري، خو غوربندۍ شوله دا شیان لري، او دا معمولا ځکه چې دا نور موادو سره ترکیب کېږي، لږ کلکه هم وي د نورو شولو.
د فقیرزاده په خبره چې د غوربندې شولې لپاره په اوس وخت کې له غوښې هم استفاده کېږي، او د دغې شولې د لا خوندورتیا په خاطر هڅه کوي چې له بېلابېلو مسالو کار واخیستل شي. کابل میشتی اسرار الله نوابی چې اصلا د پروان ولایت دی، د غوربندې شولې د پخولو د طریقې په اړه راته غږېدلی. هغه وایي
بخول طریقې داسې خبره ده، د اول د غوښه بخار ورکولی شي، شوروا غوندې هغه جوړ سي، به لغه نه ترکاري به واچوي، به وریجې به واچوي، د حبوبات هم به واچوي، ټولې به زمیمه کوي، به لغه نه ټولې یوازې مکس باندې دای به جوړ سي، بېرته په غوری باندې کشېدلی شي، او ورته چکای او نورې قورمې ورسره زمیمه کېږي. توره مرچ ده، سوری مرچ ده.
د غوربند له اوسیدونکو صفی بلانه پختلی چې ولې د غوربند شوله ډیره مشهوره شوه او په اوس وخت کې د دا ډول خوړو بازار څه ډول دی؟
د غوربند شوله چې ډیره دغه مشهوره شوه ده چې د ډیر خوان لري او ډیر دغه ځخه هغه چې په خی زیات شان پکې شي لکه مرچ او د باز شان پروتین زیات شان پکې شي او ډیره خوندوره راځي. بیا هغه ځای چې دغه د شوله په نور ځای کې هم هغه خوند او مزه نه لیدل کېږي لکه نور کسان چې وایي چې شوله غوربندي ده هغه هغوی ډېر ده کوي خوښوي د نور ځای کسان ولایتو کسان او زموږ په سیمه کې زیات رواج لري خو اوس هغه رواجونه چې مخکې و اوس هغه نه شته.
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت ترې ملګري د مېلمستیا په وخت د غوربندي شولې د پخېدا غوښتنه کوي.
درنو اوریدونکو زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای تمامیږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1424 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.